باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکې اوري چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان په جګړه کې خکیر خواوی غواړي چې سولې ته ورسیږي، نو اوس یې وخت رسیدلی چې له یو بل سره مخامخ کینی او د سولې خبرې ترسره کړي. د افغانستان او د نړۍ د نورو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې لسانه میړانه ښودلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي، او د پاکستان صدر اعظم له ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتي چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځانونه ثبت او راجستر کړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلې، خو ډېر تلفات هم ورکړي دي، او د دې لپاره چې د جګړو په دې فصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښې کړي. پنټاګون کانګرس ته په دغه یو سل اتم خیز رپورټ کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت ورله غاړه شوی اغېزمنتوب هم مهم بلل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز یادونه شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي، خو پرمختګونه بیا یو شان نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ډېر شر اعلان کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلانېږي.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې کاري موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغې نیټې ته یوازې دوه ورځې پاتې، خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره شوې. دا ولسی جرګې دوهم منشي وایي که انیس رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي، دا جرګه به ورته د باور رای ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارلمان افغانستان معیارهایی که در نیزش وجود داره، مسائل شایستگی، تجارب خوب، موضوع
دی وایي هغه مسایل چې د ولسي جرګې لپاره مهم دي وړتیا، ښه تجربه او مسلکیتوب دی. که دا معیارونه پوره شوي وي، بېله شکه به هغه یا ورور وي او یا خور، جرګه به یې د تایید رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیسه رسولي ونوموله چې ولسي جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلي پرون له ولسي جرګې وغوښتل چې رسولي ته چې د لومړنۍ مېرمن ده چې د سترې محکمې عالي شورا ته ورکیږي د باور رای ورکړي. لا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسي جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیریه موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو موسسو ته امر کړی دی چې تر نوي ورځو پورې د پدې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. تر میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو بهرنیو خیریه موسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن دفتر وتړه، خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې چې د جنوبي آسیا بېوزله هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي، له څه باندې 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي. خو د دې موسسې اړیکې له حکومت سره له 2011 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له سی آی ای سره مرسته وکړه خړپړ شوې دي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصل چې د اسلامي دولت ډلې تر اغیز لاندې و او په نیویارک کې د یو بمي چاودنې پلان درلود نیولی دی. د محکمې اسناد ښیي 40 کلن منظر عمر صالح له یو کس سره چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی نیول شوی دی. چارواکي دا کوي چې عمر صالح په ساعتونو پر انټرنیټ د دیګ بخار بم جوړولو په اړه څېړنه کړې او د 2013 کال د بوسټن د بمي چاودنو په اړه هم معلومات ترلاسه کول. نوموړي دغه راز په فرانسه کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د خونړي برید په شمول د سخت دریځو د حملو ستاینه کړې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پر روسیې ته د هغه پلان په خاطر خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. ستولتنبرګ دغه پلان چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډاګه کړ د مسکو د کړو وړو یو خطرناک لوبه یاده کړه. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون له مشر جین کلوت یونکر سره له خبرو وروسته ویل چې د روسیې لخوا دغه د ځواک ښودل نشي توجیه کېدی، هغه بې ثباتي رامنځته کوي او د ده په خبره خطرناک دی. دی وایي زما په فکر هغه څرګندون چې موږ نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې واورېدلې، هغه یوازې د روسیې د هغو کړو وړو یادونه کوي چې له یوې مودې راهیسې د هېواد ورته مخه کړې ده. موږ لیدلی دي چې روسیې په مجموع کې د خپلو دفاعي چارو په تېره بیا د اټومي قابلیتونو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده. د ناټو د سرمنشي له دې څرګندونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه باید له خپل ځانه دفاع وکړي او د خپلو وسلوالو ځواکونو مخ به هر هغه هېواد ته واړوي چې د دوی دفاع له خطر سره مخامخ کوي. دا مصر یو محکمې د دې هېواد پخوانی اسلام پالی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2012 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یو ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. سپینې ماڼۍ د محکمې پر فیصلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او مرسي ته یې د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې دې دغه فیصلې ډېر اندېښمن کړې او زیاته کړه چې دا ښایي د مصر په اوږدمهاله ثبات منفي اغېز وکړي. ابتدایي محکمې تېره میاشت محمد مرسي چې د 2013 کال د جولای په 3مه له قدرت لرې شو او له سلو زیات کسان په اعدام محکوم کړل. محکمې پرون دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې په دې اړه د مصر له لوی مفتي سره چې د حکومت د اسلامي شریعت د قانون د تفسیر لوړه مرجع ګڼل کېږي مشوره شوې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید اوس له یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېني. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري او وایي چې طالبانو د افغان چارواکو ترمنځ به خبرې مخامخ وي.
ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنی دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونډه روانه ده حتما به دا خبرې دوی مخامخ سره کېږي.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د دې هېواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګاونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهال ویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نېټه شریکه کړي. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې دې وزارت ټول تړونونه له سره څېړل کېږي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دا هم اورئ چې د پاکستان حکومت پر هغو مدرسو سخت اقدامات کوي چې د دوی په وینا پکې سخت دریځ روزل کېږي. ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هېواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو لدی مخکې هم دا ډول غونډې چې وای د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروی کې وه کم اهمیت بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایسا ستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو دا چې د ناروې لپاره شاید د ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده، خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي، تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسېږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې له ډیرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسېږي نو اوس یې وخت رسېدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او دغه راز په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو نظر هم واخلو. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې طالبانو سره د ایران د همکارۍ د څرنګوالي په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ مسأله څېړي. نور حال له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ او د افغانستان په کورنیو چارو کې د دغه هیواد لاسوهنه د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ګڼي. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس ایران هم هڅه کوي چې دغه هیواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده پخوانو غونډیانو، زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمش کم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دغه شان د ترکیې خبري آژانس اناتولي هم خبر ورکړی چې طالبانو له ایراني چارواکو وغوښتي چې په نوموړي هیواد کې دوی ته سیاسي دفتر جوړ کړي. ویل کېږي دغه وړاندیز د طالبانو د هغه پلاوي لخوا شوی چې تیره میاشت له قطر نه ایران ته تللی و. یو شمېر سناتوران وایي چې له طالبانو سره د ایران همکاري د هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي طالبانو سره د ایران د همکارۍ مسله په جدي ډول څیړي. د اجرایي ریاست د وایي مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ایران او پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره له همکارۍ د لاس واخلي.
د افغانستان له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د ملاتړ مسله څیړل کیږي. حکومت په دې کار بوخت دی، خو په ټوله کې افغان حکومت چې کومه تمه له خپلو دواړو ګاونډیانو لري هغه دا ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره د همکارۍ لاس واخلي.
تر دې د مخه عامو خلکو او د ملي شورا غړو د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د پاکستان د مداخلې له وجې په دغه هیواد کې سوله او ثبات نه شي ټینګېدلی. په عین حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د مداخلې مخه ونیسي او پرې نږدي چې د دوی د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د ناامنیو لمن پراخه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار پیل کړی دی او ډېر ژر به له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غنی ورسره د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره به دغه انتخابات په مناسب وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ورڅخه کړې ده چې انتخابات به کله کېږي. ښاغلی نور یې په ځواب کې وایي
کوم څه چې مهم او اساسي دي هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري اعلان کړي. او په ځم کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته اړتیا شته د دې ترڅنګ نور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان تر لومړیتوب کې شامل دي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر ژر په افغانستان کې ټاکنه ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت داخليږو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم له لوجستیکي پلوه له ځینو نورو اړخونو تیاریو ته ضرورت شته. دغه د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او که په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکړم، ځکه چې دا باید د نمادباتو له لارې یو شان د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، هغه تجربو ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرئ، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدودې پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، که چیرې د افغانستان بېلابېلو موضوعاتو ته پوره پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردوو، دې نتیجې ته رسېږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخابات ترسره کولو څخه هېڅ کومه لار شتون نه لري. یعنې باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشر سره ورباندې بحث کړی دی چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت تکې ده، مثبت تکې ده او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشی کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډ موده کې وکولای شي چې بیرته هغه مسلکي په کارپو کسان وګماري؟
تاسو خبرې اوسه چې اواز ډیر لس ورځې کېږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې، او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې، په نورو هیوادونو کې انتخابات کړي دي او واقعا به طرفه افراد او اشخاص. که چیرې د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات ټاکنو خپلواک کمیشن ته پلاس ورکړي شي، په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کولای شي چې ډېر زر د دوی سره تماس ټینګي او د دوی بیرته خپل ژوند سره وغواړي. ولې کوم څه چې مهم او اساسي هغه دا چې باید ډېر زر دغه تعهدات چې د ولسمشر له لوري شوي دي او هغه امکانات او هغه وسایل او وسایط ته چې اړتیا ده د انتخاباتو لپاره هغه باید د ټاکنو خپلواک کمیشن په واک ورکړل شي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایان نور محمد نورو چې وایي د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کړی دی او ډیر شر به دا مهالویش له رسنیو سره هم شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم له جنا قال کوزي اورئ چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
فارن پالیسي خبرونه په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د خبرو وخت له طالبانو سره باید څنګه خبري وشي تر صدق لاندې اور ډیر اوږد تحلیلي مضمون خبر کړي او د بیلابیلو اړخونو د غوښتنو او نظریاتو له سرګندونو او تاریخي پس منظر له تشریح کولو وروسته لیکي په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره د فرصت یو کوچنی دریڅه یا کړکې پرانستل شوې او د امریکا متحده ایالاتو ورڅخه ګټه اخیستای شي. خبرونه لیکي ټول اړخونه سلا شوي چې د سولې د مذاکرو مشري باید افغانانو وکړي، خو لږ تر لږه درې ستر قوتونه چین، پاکستان او امریکا به پکې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل وي. د خبرونې په باور متحده ایالات باید د مذاکرو د پرمختګ لپاره 15 پاخه ګامونه پورته کړي. یو دا چې امریکا باید په خپل ټول توان هڅه وکړي چې د طالبانو د ستر پوځي بری مخه ونیسي. د دې کار لپاره باید امریکا د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات کړي. امریکا او متحدانه باید دې ځواکونو ته د سیاسي حل تر وخته او حتی له هغې وروسته هم مالی او مادي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دوهم قدم کې باید د امریکا متحده ایالات د فردي تر شا له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره مرسته وکړي چې یو منظم او ډیسپلین لرونکی حکومت جوړ کړي، داسې یو حکومت چې د جګړې د پرمخ بیولو او د سولې د منځګړتوب توان ولري. خبرونه لیکي دریم کار چې امریکا باید وکړي هغه دا ده چې پاکستان باید د سولې عملیه کې داخل کړي. واشنگتن باید په خپل ټول وس او توان ډاډ حاصل کړي چې اسلام آباد به طالبان د خبرو میز کې ساتي. خبرونه لیکي په څلورم قدم کې د امریکا متحده ایالات باید ومني چې د سولې په عملی حل کې به د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل او یا نور اداري ترتیبات رامنځته کیږي تر څو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغان حکومت یو مشروع برخه شي. فارن پالیسي زیاتوي پنځم اقدام به له سیاسي حل وروسته کیږي. هغه مهال به امریکا ممکن اړتیا ولري چې په اساسي قانون کې د تعدیل له بحثونو د ختمېدو تر وخته او یا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې خپل ځمکني ځواکونه په افغانستان کې وساتي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیکي تړون ته ژمن پاتې شي او دې هیواد ته پوځي مرستې جاري وساتي او که داسې نه وي د قدرت توازن ممکن د طالبانو په ګټه تغییر وکړي او سوله له منځه وړه شي. بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو په اړه یو مضمون کې لیکلي دا هیواد تر ځمکې لاندې زیرمو له امله چې تر اوسه نه دي استخراج شوي د بحران له موجودیت سره مخامخ دی. په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته افغان حکومت بهرني پانګوال هڅوي چې د دې هیواد کانونه او طبیعي زیرمې راوسپړي، خو د غوښتلو قوانینو د نشتوالي له امله رښتینې خطرونه هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي پاپا نیوګینی او هیتی هغه دوه هیوادونه دي چې طبیعي زیرمې ورته په یو مصیبت یا بلا بدلې شوي او داسې ښکاري چې افغانستان د سولې او ثبات د تامین او پاک چاپیریال په مقصد په جدي ډول غواړي طبیعي زیرمې په خپل حال پرېږدي، خو اقتصادي مجبوریتونه هم ډېر زیات دي.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت ټول تړونونه لسره څېړي. د خار جوړونې وزیر د سل وزیرۍ کاري پلان د تشریح په غونډه کې ویل چې په تېرو دورلسو کلونو کې په دې وزارت کې ډېرې پروژې غیر معیاري وي او جدي پلټنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په فساد کې د ښکېلو ډېرو ادارو او کسانو دوسیو څېړلو ته ژمن دی، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په دې وزارت کې به هم د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د سې شنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان تشریح کوو رسنیو ته وویل د دې وزارت په ډېرو تړونونو د فساد شک کېږي او په دې اړه به جدي پلټنې وکړي. نوموړي وویل د یاد وزارت د شپږو کارکوونکو لوی څارنوالۍ ته معرفي کول د فساد په وړاندې د مبارزې یو پیل و او دا لړۍ به وخت تر هغې وغځوي چې هر چارواکی فساد ته نه ووایي.
موږ
کمیټې ځانګړې کړې چې ټول هغه قراردادونه چې په دې وزارت کې شوي تر خپلو څېړنو لاندې ونیسي، او په همدې ډول ډېرې پروژې زموږ تر پلټنې لاندې دي.
ښاغلی منصور نادری وایي د سلو ورځو په موده کې به د وزارت د کارکوونکو دقیقه ارزیابي وشي. د ښار جوړونې د پالیسۍ لپاره به یو ملي چوکاټ جوړ کړي، د ښاروالیو سره د کار د تداخل ستونزه به هواره کړي، او د خلکو شکایتونو ته به پاملرنه وکړي. د ښار جوړونې دا نوی مشرتابه په داسې وخت کې د قراردادونو په بیا کتنه او د فساد سره په مبارزې ټینګار کوي چې د همدې وزارت شپږ کارکوونکي د روانې میاشتې په پیل کې د اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وراخوا افغان حکومت د کابل بانک او د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د فساد په دوسیو هم د څېړلو کار پیل کړی چې د اقداماتو د خلکو بېلابېلې کړۍ د فساد په وړاندې مبارزې ته هیله منې کړي دي. د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني ادارې ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل د ښار جوړونې وزارت اړوند د قراردادونو څېړل باید داسې وي چې د هر چا جرم او سرغړونې له خلکو سره هم شریکې شي.
هغه مفسدین چې هغوی په یو ډول پر مافیایي سړی جوړې کړی وي، په یو ډول پر اداراتو کې سپاره شوي ول، د دغه خلکو د نیولو لپاره د ځینو لپاره زمینه برابرېږي. اما یوه اندېښنه د ولس سره دا ده چې کېدی شي دغه مسالې سره په ځینو وختونو کې مصلحتي برخورد وشي، بلکې دا په داسې ډول سره وڅېړلی شي تر څو عاملین په ګوته شي، عوامل په ګوته شي، اسباب په ګوته شي، او بالاخره د فساد سره د مبارزې اغېزمنې لارې چارې باید فکر وشي.
ښاغلی مشکور وایي که څو نور وزارتونه هم ورته اقدامات او د فساد له امله د قراردادونو د بیا کتنې ژمنې عملي کړي، بېله شکه چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته به عملي بڼه ورکړي. افغان حکومت په تېره بیا ولسمشر محمد اشرف غنی تل په کورنیو او نړیوالو غونډو کې ټینګار کړی چې د فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي. دا چې د ښار جوړونې وزارت په تړونونو کې به د شوي څومره اختلاس څخه پرده پورته کیږي راتلونکی به یې په اړه ځواب ووایي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول واوري. د امریکا وزارت وی هڅه کوي چې د 2006 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې سطح په یو لک ولادت کې 250 راښکته کړي. د دې وزارت مرسیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هرو 100,000 امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی، او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2006 میلادي کال پورې په یو لک ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 تر ښکته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په یو لک زیږون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 322 تنه ته رسیږي. په 0-9 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 تنه ته، او په هر 0 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 تنه ته.
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروري وایي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د قابلو او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي، او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي.
لازیگون مخی معیاری او با کیفیت خدمتون ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیایي ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په سلو امیدوارو ښځو کې 14% یې له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولی سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د خیري موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې پر ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غږ وکړ چې تر نویو ورځو پورې په دې هېواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصلې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر اغېز لاندې و او په نیویارک کې د یوې چاودنې پلان درلود نیولی دی. د ناټو عموم منشي یانس ستولتنبرګ پرون روسیې ته د هغه پلان په اړه خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاسټیک یا لرې واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. او د مصر یو محکمې د دې هېواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا تایید کړه. د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده. دا سلوګر نه غږیږم د بریک برک پلس پلین.
ستونزه مو څه ده؟
دا موږ مشکل د مایوبینه سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډ ویم د مایوبینه ته بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډ کوم هلته بس نه پوهېږم څه وکړم. په خدای موږ حیران حیران د دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوې مې ده. بس خلک مو ته ویل چې راځه د مېبین اسناد جوړ کړو. اوس دوه درې کال کې من د اسناد مو نه جوړیږي. بیا په دوه کال موږ د اسناد جوړ کړو بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل. بیا وایي کابل ته ځي. کابل ته چې ورغلو تاسو پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپان نه خوړلې. بیا د ټاپې ته بیرته راغلم ټول ته منډه ول موزوراتونو سیاستونو ته بیرته زما اسناد ورغلو کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي کې نن راځي سبا راځي موږ ته چلونه کې چل جوړي تقلب کوي ډاکه بازي کوي. موږ حیران یو سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیول د هغه وای دی درته
از یو سالای دا شاغان میگی آجی صاحب شاغان میگی غسر وای اول سلامون اچ بیا تی و آجی صاحب شاغان تو سر هم خبر ده مگ در آقا فقط سیگریت پوس کی و صبا رازی اول خود نیم گنتی مگ سر خبر نه کی بیا وای صبا رازی بل صبا رازی در مثلا جگه تلفن من ماخیس و چت په تلفن کی بعد وقت خبر کی وای مگ تا تلفن هم نکا مگ خدای حیران مگم چی شی ده دا دولت نه غوړم ده دولت نه هیڅ نه.
تاسو چا ول ته پیش وای نو اسنا دم جوړ کړ او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ خپل اسناد وړي دي.
و ټول منل ده د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه شفرانسان شفخانه خپل ده ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنا د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور ده د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ ځانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا د هغه سره کومک کوي ټول ته جیبونه چې خلک سره دوکه بازي کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازي
اوس له کومې ناحیې معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپلم بکارم بکار م تقریبا دوه درې کاله د اسناد پس منډه وم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم چې خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ول اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تا پیسې لګا دغه لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 500 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي وای وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیګم دغه سره د خلک وای کابل سره د مینیت سره د هغه هلته امضا پاتې ده ان زه تقریبا وای نن صالح زی غیر اوری سبا زی موږ نه پیګم موږ په خدای حیران حیران ترقم استوزه ما در شو ایدا د دولت ته موږ ته مالون شه د داس دوکه بازی کې خلک سره چل کې ظلم کې ټول
په اخر کې غوښته نه موڅه ده
بیچاره خف نورم غولم من د ار اور از من د کوم د خل موږ ته غلط فهمي کې مثلا موږ سره چل بازی کې وینن را شه سبا را شه موږ غلطی تو ګوره یو اسناد یو اسناد دو کال کې دو نیم کال کې خدای موږ از اسناد پرته ده دو نیم کال کې کې موږ اسناد تو گیر نه راځي کوم عیب هم نه لري مشکل هم نه دي د حق خلق هم وایي کې دو تا اسناد خې اول نمبر اسناد او 100% موږ ته در لیکلای ده او یو فیصد تقریبا معلول لکل ده سلام ده خلق ده مختره در خم که مگه ایران تا سخفل بس قضاوت که بس ما ده خوخته نده شی مختره نور مزهوره ای که مثلا مختره علت رازا مخبه مختره سر دختی ها و ای چه در خم ده مختره خفل نق سرگردان ها نشان ده مختره قضا ده مگه نور ده مسلمانان بچارگان که رفت که رای نیل ریال شز نر علیکان منده و ای بس اغا سرم دست مملکی
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت لمرستیال سره یا پایکان سره تر حق نه
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوند ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپله ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق یې له سو مخکې کلونو وي په دې اړه څه ناڅه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشکرای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته ځي او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو ځکه دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابېل برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې یې وایي د نامنیو لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نسي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنیو په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولي یو وخت کې چې کېږي د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسیب درې سوه په درې نیم سوه روپۍ ډېر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد ده. د زموږ شکایت زموږ مقامات ته ورسوئ. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه نذیر احمدزی درسره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر ورین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازرې ولسوالۍ د څو کلونو را په دې خوا د څلورو خواوو نه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازرې غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې چې تقریبا دیرسو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو راوباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازرې د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کلاس سري او د دوی هم دغه پیسې اخلي او باقي دا دیرسو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازرې د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره په ډیه ولا کوي. نو د ما د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازرې کې چې څومره اختلاس او ګډې دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاوو ولسوالۍ سرج عبدالحق خبره کوم چې زما دوه زامن پرون ماپښین پر درنې بجې په شهادت باندې د طالبانو طرفه څوره صدره د طالبانو وویشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره موږ غوږم مو خلاصې که موږ غوږم نو خلاصې موږ بخپل دغه کډې بل دې وطن سره موږ به بار کو. دا حکومت هم په شهادت کې روان، طالب هم په شهادت کې روان. زما دوه باندې بچانو لدا دوه دغه څو لړ خپل وخاور ته وسپارل. وسلام. نور ارمان نه لرو.
ہلو، السلام علیکم. صاحب عبد الله د بدغت ولایت د غرماچ کول سوال د تخت خاتون د کلی ام زما د حکومت څخه دا یله چې دا ټوپونه یا بل هغه را غورځول او اوانونه یلا پنا کنه د طالبان سره بل شي تو ټوپونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دغه تو په غلې په کور کې مو شته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې ډېر بیا تر دی. نو نور مو وخت نه نسمه بس کمی ایا ابو سید دغه ما پیغام به زرو د حکومت چارواکو ته رسوي چې زکه دغه یو حق ظلم یو حق تر خصوصا پر ملت باندې دی. زکه چې په جګړه کې به د بل څه سره شکیلې په مانس کې موږ ملت چې د خاورې شمو ته نوځما دغه ډیره غټه لید چې نه د طالب د په دغه ځای کې نه هیڅ دوی نه حق اوان او زه یې په شهادت ورسوي سره د دوه سیاستر نو دغه غټ ظلم او غټ دغه نور مو وخت نه.
السلام علیکم. زه یو د تورخم لین ډرایور یم. موږ ترافیکونه ډیر په آزاد کی اول خو مخکې راته ودرېږي روپۍ غواړي چې روپۍ راکړه. روپۍ مورته نه نو وکړو د 300 پر چلی کی بیا ګورځو چې موږ غریبانه نه دا کار مکو. موږ سره بیا موټر کې راځه کې نشاره ته موږ وړي ورغوله شارک نه دی چې موږ راوځو ځنین زړه درې زړه وانی د موږ نه اخلي ورورا منګه مزدوری ته راوځو دوه بجې دوه نیم بجې د شپې راځي مزدوری کوو او درې ترافیکو نه موږ ډېر په آزاد کړو او موږ پر احمد خان کې موږ اشرف غني نه دایې د دوو خلکو مخه دې ونیسي ټول ځایونه دوه پټې کانې ولي ورونه ګوله موټرې خپل دړولې روپۍ دې اخلي او موږ غریب چې دلته ودرېږو ورونه ګوله په دغه جنجالو ته راوړو اشرف غني نه موږ هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي د دې مصیبت نه موږ خلاص کړي.
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کریې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره زموږ غږ باید چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسې د خدای لري د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کریې ته طالبان د څو مدو هفتو راهیسې راغلي دي. پر موږ دا سخت ظلمونه کوي. وروره د کورو څخه مې راوتو ته نه پرېږدي چې دوکان ته ورسې. زه یو دوکاندار یم د نیکوزو په اډه کې دوکان کوم چې دوی په شوارو کښې زموږ څه زر د دوه زره افغانۍ پورې محصولي غواړي او راځي لس دولس نفره په کورو کښې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښې ورځې خو راکوي چې دیسې ملکي خلک جهاد نه کوي. نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب یو باید چې حکومت ژر اقدام وکړي او زموږ ناره تاسې د لوړ پوړو چارواکو ورسوي چې موږ د دوی څخه ډېر په عذاب یو او زموږ پر باغچو باندې اوبه بنې دي چې زموږ درمندونه دره وه د طالبانو په مرمۍ کښې سوځل کېږي او ورونه اخېږي چې زموږ د دولس میاشتو خارې یو مخره بسه. وسلام.
زه د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د میرمنداو څخه خبره کوم. موږ دلته ډېر د محلي دوی څخه په عذاب یو نو اوبه لګولی شو نه بل کار کولی شو خو ایلهیې لټ کار باندې کوي. اردو ملې موجود دی د طالبو د ملکي برق نه شي کولی پر هر چا باندې ایله ټکان کوي. نو دغه د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه ایلهیله ټکان ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبد محمد یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډېره ګیله لرم. د کندهار دولسمې حلقې پولیس چې دي ډېر بې تربیې او خلک دي خلک ناکې په ناکې زیروي. زه خپله پولیس یم. ما کاس وښکاره کړی دی دوی زما کاس نه مني. زه وایي دلته هسته ته به ار تېر چې دي ته به د هلته وظیفه لرې او د لوولې پر غاړه موږ ناست یو. دوی فیصلان فلنجران وي ولې ته ور اچي ډېر لږ دي هېڅ عزت ته چا نه لري. زما دغه هیله او خواهش دي چې دغه د کندهار د ښار امیرین ټوله تبدیل کړي او نور نوي او تعلیم یافته امیرین ورسره واخلي. وسلام.
د روزګان د ولایت د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره داسې تکلیفونه دي. ملکي خلک ډېر په عذاب دي. طالبان هم شاوخوا راګرځېدلي دي. حکومت هم دی په وطن کښې شنه دودونه ګرځي. وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده. یو من پټاټې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نشته. نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې رایله کړي دغه کومک وکړي چې وروره دغه در به درې ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبیدا جان زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړې په دې غونډو باندې دغه د جزک سیمه ده ټول افغان اوس پر څلور طرفه سوانونه غوځي ټوله ملکیان داس په سړیو کښې بند پاتې دي بالا چپه ورځ سوانونه جوړ غوځي دا رقمه مجاد ده مسلمان خوراکه دا رقمه مجاد وکړي او دا ازادي راډیو ولان وایي ډیموکراسي ده داسې د چارواکو سره تودې خبرې وکړي سره باره دې څه عمل کوي اقتصادي مسلمانانو ته وګوري چې سړی یو څه د ده نه پده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک د دغه غم خوري په دغه پسیکي سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راسې سړې ورته معلومات.
السلام علیکم. ثناګل انتظار یم د لغمان ولایت علیګار ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې برق نشته. امنیتي ستونزې زیاتې وي. موږ د اشرف غني صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې زموږ حل کړي. وسلام.
او موږ د ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کښې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څخه خلک وایي وټکوي دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو کورو تاوانونه هم ورغورځوي.
السلام علیکم. خان د هلمند د نمدي ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې دلته د نوروز په کښې مکتوب نشته. موږ دولت ته دلته وکړو چې دلته یې مکتوب وکړي زده کوونکي د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. وسلام. احتیاط عمل.
السلام علیکم. زه علاوالدین د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم.
ما پیغام دغه دی چې دغه د دنبر په غاړه باندې به د علمنو د لښکرګاه پر مابین د کندهار په مابین باندې دغه دنبر باندې اخکر ولاړې بالا بس پلار ټکان ده ټنګانو ټکان دي بالا شوب دي شکي ورته وایر څه چې وایي وطن ته یې کش وطن ګزه بوره په ودي. نو ما هیله دغه ده چې یا دغه سمدم یا جنګ شروع کړي یا ټکان نه کړي.
بلی السلام علیکم، زه اسدالله زړسوان یم د جریدي ولسوالۍ د کمپوز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټوله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. په دا همدې لپاره چې ما خپله مننه کلي ومني، ما هیله ارزو د حکومت څخه دغه ده چې موږ په جړي ولسوالۍ په کمپوز کې یو قومندان دی یادلکنجانم یې چې د دښې بل دولت مننه کوي د خلکو سره دښې بد حال یې جوړ کړی دی. خلک چې مانه بارېږي خلک باروي چې دا بار کې مانه کورونه تیرانو او شانې نه ورکوي چې مانه وایي خپل له ځانو سره. او بل دا خبره ده چې ما بل مترانې تم کړي دي ماښام د مالې که مترې که زرن چې تا ته مریض یو شی پرېست دي هغه متر نه پرېږدي مریض مانه پر دغه ځای کې مړ شي څه خو اوس دي مانه دا کار یې بېخي بېسراته دنکه څخه بېخي خلاف کار کړی دی. ما د حکومت څخه یې ارزو دغه ده چې دا کار مانه سم کړي او دا کوم عبدالحکیم جان دی دغه ما دغه ته وایي چې دا کار مه کوه یا دې بل څه په مداره ولېږي. او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په جوړي په ولسوالۍ په کمپو کې په یو ځلن چې متر یو شی بازار ته راشي پیسې ورته اخلي مانه په بازار کښې نه پرېږدي. اوس که متر اوس مسکان تر وخته بند کړي دي نه طالب ته نه شی څه مانه پر مخ بند کړي دي خلکو ته وایي چې یا بار یا داسې څه رقم باندې څه رقم ګیلې ورته وخت کوي مانه نه پرېږدي کورونه دا خلک مې مجر بار کړي دغه ځای څخه. ما هیله ارزو دغه ده چې دغه کار مانه سم کړي حکومت څخه مې دا ارزو دا ده. موږ مهاجر خلک یو دلته پراته یو موږ سره د ظلمونه کېږي پر موږ پر خبرو مو پر ژړا دې مانه غوږ ونیسي په دا همدې هیله سره چې زما پیغام مصر کوي. السلام علیکم.
سلامونه اونیکي هیلې. محمد رحیم د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د سیستاني اوسېدونکی زما د لوړ پوړو چارواکو او د دفاع وزارت څخه دغه هیله ده. او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچیانو څخه څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغو ته دغه ورچی چې د محلي پولیس څخه د خلکو بد وسي نو د ملي اردو څخه ولې خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولې څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپوند ساحې څخه خبره کوم. ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي. ملکیان خلک ډېر په عذاب دي، هره ورځ ویشتل کېږي، زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته. زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځای ټکان نه کوي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت د شاجوي ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس باندې یم. زما د پولو چارواکو د خدای هیله ده چې دلته د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کښې د شاجوي په ولسوالۍ کښې د ډېر وخت راهیسې موټرسایکل باندې طالبان په غرو کښې موټرسایکل ګرځي، حکومت په بازار کښې ګرځي، یو پر رایت مخلوط باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي. دا زموږ خبره دي چې لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه دا زموږ په ولسوالۍ ضربي او فکري د جنګ د وروره د غربکیان او محلي پولیس چې دي دوه په طالبان اوس نه رسېږي. زموږ دروازو تاوانونه بند کړي دي، زموږ غنمان ټوله وسوځل. او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه بانکې زموږ کورونه تاوانونه ولي. مننه د خدای پامان.
زما پیغام اشرف غني وه ډاکتر عبدالله ته ورورسوي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک د مسکلانو څخه نامحرومه یې پرې ایښي دا دوه کاله کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته قطن ور یادولی اعلان شو. دوی وایي ته امنیت راولي موږ بیا مسکلان ازادوو او امنیت خو هم د دوی کار ده. موږ ته مسکلان غریبان خلک یو، مسکلان ته ډېر محتاج او احتیاج لرو. زموږ ږغ تر اشرف غني او تر ډاکتر عبدالله ورورسوي. وسلام.
السلام علیکم زه د اروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه وروره ډېر په عذاب یو. په طالبان ټول په خزه کښې ورته ناست یو. په طالبان ورسې زموږ درمندو ته ورونه ور واچ داوانو ټکان ورباندې کړ. زموږ کورونه ټوله را خراب کړل. د خدای په لحاظ زموږ غور وکړي. مننه. د خدای په امان.
ہیلو السلام علیکم صاحب. سلام علمان والا جی. ساکلا ولسوالی سر ساچ سے کماستی ہم پرور ڈاکٹر صاحب شیرپنی اور ڈاکٹر صاحب گلادم دا بیغان دی ورور چی دا چخت جی در آواز دی ورور لکس مرسی مساکلا دا سا کت پاک جی وہ بلی ورور چخت چی مشان دا پراسی دل دی چکی نوی دا سا داتا ہوتا کیا پر آسی را آواز دی ورور کنی مخبر بچان ورور نپا وجنو دل بات ہے دا پر سبالا کیا پر آسی را آواز دی وصلات وصلات
ما پیغام دغه دی د هلمند د څه خبره کوم. د دانې والي څخه زه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنځیر پر زنځیر تلاشي چوک پر چوک تلاشي د یو سړی بازار ته په ارامه توګه باندې نشي تللی. نو د دغه نوي والي د هلمند د والي څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې دی خپله نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکوي. هغه پیجار و ځان مرګی چې راځي هغه دی سړی غریب سړی نشي راجستلی. هغه په دغه کې راځي په لنجر کې راځي. هغه یو بل غوښتلی سړی راولي دا چې سړی ده چې راجستلی مشکل سړی چا پرواز کله به ځانې ته روان وي دوی درې تلاشي ځینې کوي تکلیف بیا ځایه ورکوي. خدای په امان دی پیغام
کندهار څخه نکیب الله دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې دی اول د واره رئیس جمهوري ته ورسېدی. باچا سوده بارګړی وویل چې ما یوازې مه پرېږدی د چاپلوسانو ښکار نه سم. اوس زما په خیال باندې چې دی محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي. وروره دغسې داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کښې. زموږ خپله دعوه ده پرېښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطرو باندې نه کوو. دا لس کاله کېږي د دا کرزي حکومت چې راغلی دی موږ دا دعوه پرېښې ده. موږ ته معلومېږي چې په جوړو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري دعوه یې نشي خلاصېدلی. په د هره محکمه کښې چې دی سم سړی بولي زما دې په خدای سره قسم وي چې هغه رشوت خوره دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دی نه مني راسي د کندهار په ولایت کښې دي. دلته یو سروې د سره کښې د خلکو څخه دې پوښتنه وکړي معلوماتونه دې وکړي. نو دا رقم خو باچې نه کېږي چې به یو ډاکټر عبدالله صاحب خپلې مزې وکړي چړې کوي او دلته مظلوم غریب ملت یو دا بمونه دي په بمو کښې ټوکر ټوکر کړلو موږ په جنګو کښې ټوکر ټوکر کړلو. د بلې خوا دې کاري دي یوه روپۍ خواري نه پیدا کېږي. د بلې خوا دغه رشوت خواره زموږ په سرو باندې حکمرانان کښېنولي دي د دغه کرزي د غلې ادارې د خوا څخه چې هغه خلک ناست دي دا اوسه پورې هغه غله ناست دي د کندهار په ولایت کښې. نو زما د محترم ولسمشر صاحب څخه او د اجرایي رئیس صاحب څخه دغه هیلو امید دي چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي. دغه فاسق رشوت خوارو غله زموږ څخه هېڅ کښې نور سم مسلې خلک راولي د خدای روي دي دا دیارلس کاله دغو خلکو موږ ټوکر ټوکر کړلو. نه مو قسم به خدای که دعوه دعوه ځای ته رسېږي نه مو خبره ځای ته رسېږي. بس هر سړي چې پیسې ورکولې دغه سړي خبره ځای ته رسېږي. یا غټه وایسته درلوده د هغه خبره ځای ته رسېږي. د خوار غریب و مظلوم سړي خبره و اوازې ځای ته نه رسېږي. پرې وسلام.
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کښې دغه دوه کاله کېږي چې موټرسایکلان بند دي. زابل خلک د ډېر غټو ستونزو سره مخامخ دي. خلک ډېر بې وزه دي په زابل کښې نه نوي فیصد فیصد موټرسایکل اقتصاد پر موټرسایکل باندې جوړ ده. نو موږ غواړو چې دغه موټرسایکلان خلاص شي. د سیوري څه وحیدالله خبره کوم زابل ولایت کلات ښار. وسلام.
هلو زه سردار د غورمایشتګې ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم د مینې ډک وروسته د سلامه زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې دغه موږ د جارجې وکړلې او موږ دېشکونه یې اته کاله ته وروسته وغورځوله. موږ هیله لرو چې دغه زموږ په دېشکو باندې دوی تجدید نظر وکړي او هغه ور وکړي. موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دونې عمر ګذرا نه شو کولی. او نو هیله مو دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه خوا درخواستي وایي اشرف غني صاحب ته د رادیو ازادۍ کارکوونکي ور ورسوي. ډېره مهرباني او د دوی څخه به وي که دغه زموږ دغه د حاجي اوقاف سره شریک کړه او حاجي اوقاف ته یې دغه ویل وکړله اته کاله بعد به موږ ته موږ ته نوبت رسېږي څوک مړه څوک ژوندي. هغه هم یا د پنځوسو کالو یا د شپېتو کالو یا د اویا کالو سړی دی. دا به بیا کم ځای ته رسېږي، کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د ارادو ازادي څخه و چې ته یې د حج اوقافو سره تماس ونیسې او د هغو څخه دا درخواست وکړي. اشرف غني صاحب، موږ به دا غوښتنه ته جواب ووایي. که چېرې نه شي ویلی نو موږ ته دې بېرته د ازمر پیسې را تعویض شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستې پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دا او حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.